یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مودا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د روان خبرونه د هم نیمه د نور بسته ونیزي خبرونه تزنګړي شوې ده. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستي سرګندونه رد کړې دي. یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسائل هم درو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ تازه خبرونه له سالم محمد سالین اورو.
اجرائیه رئیس عبدالله پر ورستیو تحولاتو نن وینا کوي. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. د اجرائیه ریاست ویاند وایي په پام کې د اجرائیه رئیس عبدالله پر وروستیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. مجیب رحمان رحیمی نن په پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې د دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدی او د جمعیت ګوند د رهبری هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره د خبرو لپاره بلخ ولایت ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور ویلي و چې د خپل استعفا په اړه د جمهوری ریاست پریکړه نه مني. هغه پرون په خپل وینا کې اجرائیه رئیس عبدالله د لستونی مار وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د دغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې وطن نور وسلوال ټپیان او 4 مشکوک کسان نیول سوي دي. د اعلامیه په حواله په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې 15 تنه غړي هم شامل دي. ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کندهار، اروزګان، فاریاب، بلخ او هلمند ولایتونو کې سوي دي. په هلمند ولایت کې د ماین 14 و ملکیان وژلي او 3 تنه نور شپیان کړي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې پېښنن تر غرمې مخکې د مرجی ولسوالۍ تریخ ناور سیمې ته نږدې سوي ده. د والی ویان ویل چې ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوي وو. ویل کېږي په وژل سوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پیښه د سند پر لویه لار سوې ده. په جمشورو ښار کې د پولیسو ویان نثار احمد نن وویل چې په کوچني مسافر وړونکي موټر کې ټول سپاره کسان مړه سوي دي. د وویل چې په لسو مړو کې 4 ښځې او 15 ماشومان شامل دي. د پولیسو ویان وویل د دوو مسافر وړونکو بس موټرو چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او پولیس یې د نیولو هڅه کوي. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی او د مړو شمېر شایي تر دې زیات سي. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې لارو کوڅو ته راووتل او په یوه لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهرچانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی. اعتراض کوونکو له ځانه سره ځینې شعارونه لېږدول چې پرې لیکل سوي وه: صدر اعظم نتنیاهو مجرم او د هغه د حکومت چارواکي فاسد دي. په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو د نتنیاهو د پخواني شیاړخي همکار پخواني دفاع وزیر موشه یالون په مشرۍ د سوي فساد او اختلاس پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې یوه تنظیمونکي یوازې هندل وویل په بیت المقدس کې اعتراض د قانون د حاکمیت د ملاتړ لپاره رابلل سوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بیا پر ځان د اداري فساد تورونه ردوي، خو نوموړي پولیس تورن کړی چې د تحقیقاتو د پروسې په پلمه له واک څخه د ده د لرې کولو هڅه کوي. د اسرائیل صدر اعظم تر اوسه پورې وواري د ممکنه بډې اخیستو، درغلي او اعتماد ماتولو په دوسیو کې پوښتل سوی دی. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو په وړاندې عکس العمل ښوولی او هغه د جګړې عمل بللی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل موږ په بشپړه توګه دغه بندیزونه ردوو، دا زموږ د جمهوریت له ملي حاکمیت سرغړونه او د جګړې عمل دی. شمالي کوریا وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه هیواد تازه بندیزونه به د کوریا په ټاپو وزمه او ټوله سیمه کې سوله او ثبات له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تیرې میاشتې د بالستیک توغندي د ازمایلو له امله نوي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا وایي تجربه سوی توغندی د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی. کولای سي. شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې خپل اټومي قوت به نور هم زیات کړي سو د پونګیانګ په وینا د امریکا لخوا لګواښونو او دښمنۍ د ډک عمل مخه ونیسي. او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د هسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانیستنې لپاره هسپانیا ته ستون سي او د سیمې مشري بیا په لاس کې واخلي. پوچ دیمون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي، زه غواړم څومره ژر چې ممکنه وي کاتالونیا ته ستون سم، غواړم همدا اوس ستون سم، دا به هسپانیا ته ښه خبر وي. هغه له دغه هیواد تر وتلو مخکې تر اکتوبر میاشتې پورې د کاتالونیا رهبر و. د اسپانیا حکومت غواړي پوچ دیمون د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه په یوه رابلل سوې غیر قانوني تور پوښتنه کې د ده د رول او د کاتالان خپلواک جمهوریت د اعلان په تړاو ونیسي. پوچ دیمون دا مهال په بلجیم کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. د بیلتون غوښتونکو ګوندونو د تېرې پنجشنبې په ورځ په محلي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. سالم محمد صالحو چې د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کاولوف وروستۍ سرګندونه رد کړې او هغه د نوموړي شخصي نظر وباله.
د دای جنګیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. دا چې څه زمیر کاولوف ویلي دي، دا هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وو. په همدې اړه له یو پوځي کارپوه محمد اګل مجاهد سره هم غږېدلی یو.
دا خبره چې کاولوف کړې ده، زه دا نه تاییدوم. قطعا په افغانستان کې تر لږه دایشان نه دي موجود.
په هلمند کې چاودې لسو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د کندوز تخار د لوی لارې امنیتي حالات مو خبره وو. په بهرنیو مسایلو کې به واورئ چې د روسي اپوزیسیون نن د آزادو انتخاباتو د ورځې په نوم پراخه لاریونونه پلان کړي دي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش جنگیالیو د پراخه حضور پاړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ سرګندونه رد کړې او هغه د نوموړي شخصي نظر وباله. خغلی کابلوف تازه ویلي، په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنگیالي فعال دي. د دوی شمیر مخ په ډیریدو دی چې دې کار روسیا اندېښمنه کړې ده. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي د روسیې اندېښنې ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه بیت د دایش په لمنځوړلو کې له یو بل سره هر هډخیزه همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه او روسیا ټول په دې پوهیږي چې د شدله په افغانستان کې سخته ځپل سوی او اوس یې شمیر له زرګونو سلګونو ته راښکته سوی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د یک بې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې د زمیر کابلوب د سرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنگیالي فعالیت لري.
د داعش جنگیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. کچېرې د اولې ورځې نه د داعش د ظهور نه تر اوسه پر حساب کې نو ممکن تعداد به همدغه شپږ وزره کسان وو. خو د هغې جملې نه هغوی په زرګونو کسان ووژل شو، ټپي شو یا ونیول شو. نو اوس یې سلګونو ته راښکته شوی دی. دا چې څه زمیر کابلوف ویلي دي، دا د هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریا نیوستي خبري اژانس سره په تازه سرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنگیالي فعال دي. په سوریه او عراق کې مات شوي داعش جنگیالي افغانستان ته تښتېدلي او له تاجکستان او ترکمنستان سره په پوله ځای پر ځای سوي چې دې کار روسیه اندېښمنه کړې ده. ښاغلي کابلوف ویلي، په افغانستان کې د داعش جنگیالیو مرکزونه د مرکزي آسیا او د روسیې د جنوبي سیمو لپاره ستر ګواښ دی. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره نه مني او وایي د سوریې او عراق په څیر داعش جنگیالیو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه نه ده مسیده او نه یې هم افغانان مني. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي روسیا د خپل واک هیواد په توګه دا حق لري چې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې د روسیې اندېښنو ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د داعش په له منځه وړلو کې له یو بل سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
مخدره مواد روی مافیا ده کولی شي په مشترکه توګه باندې د افغانستان د حکومت سره په یو تفاهم یا سیاسي تفاهم باندې ډیپلوماتیکو اړیکو باندې کولی شي خپل اړیکې ټینګې.
زمیر کابلوف د هم ویلي چې له ناټو نه یې د هغو هلیکوپټرو په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې داعش جنګیالیو ته وسلې لیږدوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه هیچا د دغو ادعاو په اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. ښاغلي وزیر زیاته کړه روسیه له فزانه د اکس او ویډیو اخیستلو پر مختللې سپوږمکۍ لري او کولای سي د دغو ادعاو د ثابتولو په تړاو اسناد راټول او په دې توګه د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
درنو دوستانو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د رحمت الله افغان پر راپور کې مو د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ورستي او سرګندونو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون اوریده. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدی موضوع پاړه د پوزي چارو لکارپو محمد اګل مجاهد سره مرګه کړي او په سر کې خغل مجاهد په دغه غږیږي چې په افغانستان کې د داعش لوري موجوده غواخونه سمره جدي دي.
دا خبره کابلوف کړي دا زه دا نتای دوم قطن په افغانستان کې تر لږه داعشان نه دي موجود مګر داعشتا د کې شکم نستا. د افغانستان حکومت هم تلاش کوي دوی سره مبارزه کې مخدي بهتره ده ما د نظامی په صفات او د افغان په صفات پیشنهاد روسي ته هم داده چې روسي د همکاري وکړي د افغانستان حکومت سره که غواړي چې واقعا داعش منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا نه کړي دوی ته سرخوږی جوړ نه کړي او په افغانستان کې وځپل سي نو بهتره ده چې د امریکایانو سره هم نظر سي. امریکایان روسان د نړۍ نور قوي هیوادونه لکه چینایان لکه ایران دا په ګډه هند همکاري وکړي د افغانستان د حکومت سره د داعش په ځپلو کې.
مجاهد صاحب یو بل موضوع چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ورته اشاره کړې چې ګواکې داعش په عراق او سوریه کې چې دوی ماته خوړلې ده نو ځواکونه یې افغانستان ته راغلي او د ده په خبره د تاجکستان او ترکمنستان پولو ته څیرمه هلته ځای پر ځای شوي دي. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
په دې کې شک نشته داعشان غواړي منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا کړي لکه د ترکمنستان تاجکستان ازبکستان هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی هلته هم یو تعداد کسان استخدام کړي دي د داعشانو د مخکې نفوس لري چې هغه په افغانستان کې دي لکه د ازبکستان مخالفین چې دي د ترکمنستان مخالفین او د تاجکستان مخالفین. دا د داعش په لیکو کې کم او ډېر شته ولې په دغه پیمانه نه دي چې روسان تشویش لري مګر د تشویش وړ خبره ده آینده که کومک ونیسي د افغانستان حکومت او متحدین
همدغې موضوع ته راتلم چې د روسیې ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د همداراز اندېښنه ښودلې چې داعش په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي او دغه مرکزونه که چېرته جوړیږي نو دا به د منځنۍ آسیا او په مشخصه توګه روسیې د امنیت لپاره لوی ګواښ وي. نو پوښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي ځکه که چېرته روسان فکر کوي چې دغه تهدید ورځ تر بلې زیاتیږي نو طبعاً چې دوی هم د خپل د امنیت لپاره اقدامات لري نو افغان حکومت څه کول پکار دي؟
د ما پیشنهاد د افغانستان حکومت ته هم دا دی چې د بینالمللي ټولنې د منطقې هیوادونه په شمول د روسیې د دوی همکاري جلب کړي دوی خلاف دیګري وکړي د افغانستان سفیران چې په کومو ممالکو کې دي دوی دغه میډیا سره قوي میډیا سره اړیکې ټینګې کړي او د خلکو دغه هیواد د میډیا د طریقه خلکو ته آګاهي ورکړي د داعش اضرار ورته ووایي او د نورو دنیا نه همکاري جلب کړي. خپله حکومت هم کم اقدامات کړي دي او بیا هم د تشدد ورکړي.
د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره مرکه کوله.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د روسي سیاسي اپوزيشن نن د آزادو انتخاباتو د ورځې په نوم په مسکو او د روسي په نورو خارونو کې لاریونونه پلان کړی دي. دغه لاریونونه د محکمې له فیصلې سره سره چې په لاریونونو یې بندیز لګولې تر سره کیږي. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دا هم د اوس سره د پراګ له سټډیو پر لیکل دي. نوري صاحب تاته هرکلی او خراغلاست وایو. د موضوع تاسو تعقیب کړی د معلومات څه دي چې دغه لاریونونه د چا له خوا بل شوي؟
بله اکرام صاحب، د روسیې د سیاسي اپوزیسیون د مخکښې څېرې الکساندر ناوالنی ملاتړو او د فساد ضد فعالانو دغه لاریونونه چې په موسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې نن په پام کې نیول شوي دي تنظیم شوي دي. د دغو لاریونونو اصلي تنظیموونکی د روسیې په پارلمان یا دوما کې د موسکو استازی ایلیا یاشین چې د اپوزیسیون د پخواني مشر بوریس نیمتسف متحد دی. دغه لاریونونه د هغو پراخو مظاهرو د کلیزې په مهال ترسره کیږي چې په 2018 میلادي کال کې د دوما د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلي ډکو بلل شول راپورته شوي دي. هغه همداراز داسې مهال ترسره کیږي چې د راتلونکي مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بیا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدوي. نننیو لاریونونو ته تنظیمونکو د آزادو انتخاباتو د ورځې نوم ورکړی دی. په موسکو کې دغه لاریونونه له دې سره سره چې محکمې پرې بندیز لګولی ترسره کیږي، خو د هغه تنظیمونکی یاشین وایي چې دی د دوما غړی دی او د لاریون لپاره اجازې ته اړتیا نه لري. د هغه په وینا وکیلان په ښار کې د جشنونو او محافلو د ترسره کولو لپاره اجازې ته اړ نه دي. بل اکرام صاحب،
دا کوم نوم چې تاسو واخیست الکساندر ناوالنی چې د اپوزیسیون مخکښ خسیره هم د په تیر دسمبر کې اعلان کړو چې غواړي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید شي، ځان ورته کاندید کی، په دغه لاریون کې برخه لري.
الکسی ناوالنی چې په خپله یو څلوېښت کلن دی او په تېره ډسمبر میاشت کې لکه څنګه چې تاسو مو ویل اعلان کړی و چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي، د نننیو لاریونونو ملاتړ کړی دی. هغه په خپل ویب بلاګ کې لیکلي چې د ډسمبر 24 به یوه ډېره ښه ورځ وي او په دې سره به موږ د 2018 کال د ډسمبر 24 ورځ په یاد ولرو. ناوالنی دغه راز په موسکو کې د 2018 کال د پراخو مظاهرو عکسونه هم په خپل ویبپاڼه کې ایښي دي. دغه مظاهرې د 2012 کال د می په شپږمه هغه مهال وځپل شوې چې پوتین د درېمې دورې لپاره بیا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ځپنې په دغو عملیاتو کې په سلګونو مظاهره کوونکي په موسکو کې ونیول شول. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب کور مو ودان ژوندي اوسئ. درنو دوستانو، اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمد زئی چمتو کړي.
په فراه ولایت کې لس د ممیزو معیاري خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ممیز خونې د یاد وزارت په مالي ملاتړ د څه باندې 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي. نوموړی وایي چې دغه د ممیزو خونې لس متره اوږدوالی او 50 متر بار لري. ښاغلی راشد وایي چې دغه خونې او یا سلنه د انګورو له ځای کېدو نه مخنیوی کوي. په دغو خونو کې په څه باندې 12 ورځو کې انګور په ممیزو بدلېږي. له ګاونډي هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په دې وروستیو کې په بلخ کې د ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو دوه لوی سوداګریز مرکزونه جوړ شوي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد سپایي زاده د دغو سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل په دغو سوداګریزو مرکزونو کې د نوموړو هیوادونو بیلابیل تولیدي توکي خرڅلو ته ایښودل شوي دي. نوموړی وایي د بلخ سوداګر او متشبثین هم غواړي چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په یادو هیوادونو کې دغه شان مرکزونه جوړ کړي. ښاغلی سپایي زاده وایي په دې سره د افغانستان او بیلابیلو ګاونډي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراختیا مومي او هم په بهرنۍ بازارونو کې افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وري زودري نیمه نه بوجۍ 1950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ، د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د سین بهرنی اثر سره افغاني په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغاني او 55 پوله، یو یورو 20 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدارش 420 افغاني.
درنو دوستانو، زموږ غږله ازادي راډیو اوري مرزي احمد زئی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم یو ولایتي مسله، فراه ولایت ته د دریم پرلپسې کال لپاره 13 ورځ بیا یو ډله قطري عربان ورغلي. په دغه ولایت کې ځینې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې دغه عربان د نایابه الوتونکو په ښکار لاس پورې کوي. د فراه ولایتي چارواکي بیا وایي چې دغو قطري عربانو په فراه کې رغنیزې پروژې عملي کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت هوایي ډګر هم د دغه قطریانو لخوا ورغول شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
یوه شل کسیزه ډله قطري عربان تېر ورځ فراه ولایت ته راورسېدل. د دغو عربو راتلو فراه ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فراه ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فراه ولایت ته باید خلکو ته واضح شي. دغه په خبره د بارانیانو راتګ فراه ولایت ته او هغه هم د ښکار لپاره د پوښتنې وړ دی او حکومت باید په دې اړه ولس ته پوره معلومات ورکړي چې دا عرب څه کوي او د څه لپاره فراه ولایت ته راغلی دی.
مدني فعالینو دپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپلې لاسته راوړنې چې دا څه کوي، د څه لپاره راغلي، د دوی سره شریکي ولې. د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فراه د ولس د خوا څخه، د فراه د مالي حکومت او د افغانستان د ولس د خوا د تایید وړ دی.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې دغه عربان فراه ولایت ته د ښکار لپاره نه دي راغلي، بلکې دلته ځینې رغنیزې پروژې افتتاح کوي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهری په خبرو کې وویل چې د غرب نه دا چې ښکار نه کوي، بلکې د ځین نایاب الوتونکو د نسل د روزل لپاره هم کار کوي. مهری وایي د غرب په فرا کې ځین رغنیزې پروژې هم خپل په لګښت پلي کړي دي.
په ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایاب کوم شی نسته چې دی ښکارو کې. د دې ترڅنګ تیر کال کې هم دوی ځینې نایاب پرندگان لکه شاهین، باز او سیسی هم داشن نور پرندگان د نور هیوادونو څخه راوړي و دلته، او دا نه دلته آزاد کړه چې د دوی نسل زیاتره سي او دلته به تر رشد کوي. یعنی د اقلیم د فراه دی پرندگانو ته ډېر مناسب و چې دوی دلته راوړي و آزاد کړه.
لبل خو دا قطري عرب مشر شیخ علي ابن عبدالله رسنی سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلي تر څو د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. دغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډېر رغنیزې پروژې عملي کوي. افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فراه ولایت د درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایابو الوتونکو ښکار هم کوي. دغه عربانو تر اوسه په فراه ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
اوس هم له فراه څخه د کندوز پر خوا ورزو. د کندوز تخار د لویو لارې مسافرین او موټر چلوونکي وایي په دې لاره د مخالفینو له ویرې په ډاډه زړه سفر نشي کولی. دوی ویلي چې په دې لویه لاره جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، خو د کندوز امنیتي چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. نور حال له سیمې اجمل آریان راکوي.
د کندوز تخار پر لویه لارې د تګ راتګ پر مهال هیڅ څوک د خوندیتوب احساس نه کوي. هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندوز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې څو ځایه وخت ناوخت وسلوال مخالفان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او خپلو اهدافو پسې ګرځي. او سربیره له دې بیا د خان آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې غیر مسلو وسلوال هم د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي، ځکه پر وسلوالو غلاو سړی تښتونې او د خلکو پر ځورونې لاس پورې کوي. ګل نبی او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کندوز تخار په لوی لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي او هغه کسان چې د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي. دغه عمل واقعا ګواښونکی ده د کندوز اوسیدونکو او هغه کسانو لپاره چې په دې لاره تګ راتګ کوي.
د کندوز تخار لاره کې نامسوله خلک ډېر روزي او د خلکو د لارې مخه نیسي، خلک ډیر زوري یا زیات کوي خلکو ته، نو موږ دولت نه دا غواړو چې د خلکو مخنیوی وسي.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې وسلوال مخالفان ډیری وخت د دغې لارې په اوږدو کې د خوجه پسې، سرکنه او باغمري او جرګزر په سیمو کې سړک ته راوځي، ځکه په دغو سیمو کې امنیتي پوستې له یو بل څخه ډیر واټن لري. صدر الدین او نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاډمن خو نسی کولی، دا د بغلان لاره هم داسې ده، مشکل سره مخ ده، شیرخان بندر هم مشکل سره چیک پوینټ لري، او د خان آباد لاره خو مره ورځ ده. دا شی واقعیت ده، مخپله په سترګو لیدلی. دغه ښار کې هم کوچ راننوتلي و، خلک به میټریک کول.
چیک پوینټونه د طالبانو ډېر د ښار په سیمو کې نږدې دي، او خلکو په هماغه توګه چې وخته چې آزاد گزار کو امغه آزاد کشتو گزار وس نسی کولای، نسی کولای چې تخر تولر شي، نسی کولای چې امام صاحب تولر شي، نسی کولای چې علی آباد تولر شي، ول چې دوی د طالبانو تهدید څخه ډیر سخت ایریږي.
دغه خلک د کندز امنیتي او قانونو لچارواکو څخه غواړي چې پر دغه لارې خپل امنیتي غزمې پایل کړي، همدارنګ په نامنو سیمو کې نوې امنیتي پوسټې جوړې کړي، څو خلک پر دغه لارې پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
آزادي رادیو له ونه تر ووره پونه کې
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تاجمل تورمان کړتلی کتنه کړی چې په ګډه او
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د پرونی سرګندونو پاړه یو شمیر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکی ورسپانې په دیاړه په خپل سر مخاله کې لیکلي د حکومت او عطا محمد نور لانجا لا هم روانه ده، او د غلانجو خلک اندېښمن کړي دي. ورسپانه لیکي تازه عطا محمد نور د ولسمشر او اجرایی رئیس پر ضد توندې خبرې کړي، ویلي چې د بلخ د والی په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي، خو که جمعیت اسلامي ګوند کومه بله پرېکړه وکړي و به یې مني. په سرمقاله کې راغلي داسې ښکاري چې دواړه لوري په خپلو خبرو کې جدي دي. آرک په خپله پرېکړه ټینګار کوي او جمعیت په خپل دریځ. د ورځپاڼې په باور عام ولس د حکومت د دغه کار ملاتړ کوي او پریکړه قانوني ګڼي، خو ګڼ سیاسیون او د عطا محمد نور ملګری بیا د دغه کار مخالف دي. سرمقاله لیکونکي لیکي خو اوس له ټولو سره همدایو پوښتنه ده چې د دې لانجې آخر به څه شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د بلخ د پخوانی والی د پرونیو سرګندونو ځینې مهمې برخې راخیستې دي. دنیا لیکي ښاغلي نور تازه دا ویلي چې د ملي وحدت د حکومت مشران له جهادي رهبرانو او افغان سیاسیونو سره د خپلو شخصي حسابونو په تصفیه کولو بوخت دي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې ښاغلي نور ویلي ولسمشر او اجرایی رئیس د نړیوالې ټولنې له حضور نه سوء استفاده کوي، په مطلب کې راغلي چې د بلخ پخوانی والی سپیدار ماڼۍ د ده په ګوښه کولو او د جمعیت ګوند په څنډې ته کولو کې 80% تورنه بللې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا موضوع ته په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکي افغان حکومت باید داسې افراد او اشخاص پر دولتي او حکومتي دندو وګماري چې په خپلو ورسپارل شویو دندو او چارو کې له پوره پوهې، درایت، مدیریت، وړتیا، مهارت او تجربې برخمن وي، نه دا چې د خلکو په وینو یې لاسونه سره وي، او نه هم داسې کسان چې په خواهی په آسمان کې ستوری او پر ځمکه سیوری نه درلود او اوس په هیواد کې دننه او بهر د لوړو لوړو ودانیو، لویو او وړو خارګوټو او شتمنیو خاوندان دي. سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندیز زره چې نور ته د عبرت په هدف د بلخ د پخوانی او خپل سری والی عطا محمد نور په څیر د دولتي کارکوونکو د تقرر، تبدیلی او تقاوت په اړه له اساسي قانون نه له سرغړوونکو سره د قانون له مخې سخت چلند وشي.
اجمل تورمانو چې د کابل د نن چاپ ورسپانو ته کتنه کوله، وایا په هدی چې یو شمیر ناروغیو د اخته کسانو لپاره نوی ځانګړي بوټونه جوړ شوي تر څو دوی پرې د تک پر مهال ترې ګټه واخلي. کنه په هدی د اسمت سروان په دې ریپورت کې اوري
د پارکنسن یا ریش په ناروغیو د اخته کسانو لپاره ځانګړي بوټونه جوړ شول. دا بوټونه په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره پر لاره تک آسانه وي. د ریشت ناروغي په یو ډول کې چې ګیټ فریز نومیږي، ناروغ موقتاً د ګرځېدو په محل کنټرول له لاسه ورکوي. دا حالت خطرناک دی ځکه چې د ګرځېدو په وخت ناروغ د مخې خواته بې کنټرول کیږي او ځان نشي تکیه کولای. په داسې حالت کې که ناروغ مځکه تشخیص کړي، یعنی لوړې ژورې درک کړی شي، په لاره تګ ورته اسانیږي. د هالند د ټوینټ پوهنتون او د رادبورد پوهنتون د طبي مرکز ساینس پوهانو د لیزر په وسیله داسې بوټونه جوړ کړي چې د پارکنسن یا رشد ناروغ ته د لارې ځیژوالی او لوړه ژوره د تشخیص وړ ګرځوي. هر بوټ چې پرمځکه لګیږي پرمځکه سور رنګ رڼا خپروي او په دې توګه د بوټونو خاوند په اسانه او ډاډه زړه ګامونه اخلي. تر اوسه پورې دا بوټونه د ریش په 19 ناروغانو آزمویل شوي او نتیجه یې شوه. دوی وایي چې دا بوټونه له ناروغانو سره په ګرځېدو کې په سلو کې شپږ څلوېښت مرسته کوي. ساینس پوهان وایي چې دوی به په راتلونکي وخت کې د دغو بوټونو کیفیت نور هم ښه کړی شي.
درنو دوستانو، د وخت د کمښت لامل مو د هلمن راپور نشر ته ونشو سپارلی. پر راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه بشپړ جزئیات تاسو ته نشر کوو. وخت په افغانستان کې د ورځې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته د نور بس تېونی خبرونه اوري چې حدیث پر دې سي کوربه دی. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د اجرایه ریاست ویاند وی په پام کې د اجرایه رئیس عبدالله پر وروستیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې د بلخ ولی عطا محمد نور پرون اجرایه رئیس عبدالله د لستونی مار وباله. د افغانستان دفاع وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي. په هلمند کې د مین چاودنې و ملکیان وژلي او درې چپیان کړي دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن سهار د مرجې ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې سوې ده. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت ووژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پیښه د سند پر لویه لار سوې ده. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تلابیب کې لارو او کوڅو ته راووتل او په یوه لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. د ظاهره چانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو پر وړاندې سخت عکس العمل ښوولی او هغه یې د جګړې عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله تازه بندیزونه ولګول او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د هسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانیستنې لپاره هسپانیا ته ستون سي او بیا د سیمې مشري واخلي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بس دی یا شکست سکوت ونې خبرونه تر ډیر خراخلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پرتیس د نیم ساعت په مخه درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. د خبرونې نننۍ موضوع مداده چې په افغانستان کې خزینه مدافع وکیلانې له کوم ستونزو سره مخ دي. یوې مدافع وکیلې ته مو هم بلنه ورکړې و چې باید خبرونې ته راغلي وای. خو فکر کوم په ترافیکی ازدحام کې زیات دی او بند نه پاتې شوی. په هر حال کوشش کوو که خبرونه تراور سیږي او که مو کړای شو په ټلیفون بیر واخلو په همدې مسلې ور سره غږیږو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه چې را سره خپل نظر شریک کړئ او که کوم مشخص پوښتنه هم لري را سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمارې دی 09915340 02 225. د ټلیفون شمیرې بیا تکراروم 09915340 02 225. تاسو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ او د دې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. په افغانستان کې ډیری مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي عمده دلایل دا بلل کیږي چې ګواکې د سواد د کمې کچې له کبله اکثره مېرمنې مدافع وکیلانو ته او په اسانۍ لاسرسی نشي پیدا کولی یا نه پوهیږي چې څنګه دوی ته لاسرسی عمومي. په همدې مسله غږیږو او زموږ د خپرونې نننۍ مېلمه هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوې ده. مدني فعال او درس د مدافع وکیل او مدني فعال خالد اميري را سره ټلیفون په لیکه وصل شوې. اميري صاحب سلام، ستړي مشي. پښتنه مم دا مطرح کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې خزینه مدافع وکیلان شي، تاسو هم مدافع وکیل یاست، له څومره ستونزو سره مخامخ دي؟
علیکم سلام جهام، دلی د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پردیس دا چې یو ښځه د خپل د آواز پټولو لپاره یا د خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره د کومو ستونزو سره لاسته ګرېوان دی، یو خو دا چې هغه ته کله چې یو جرم کېږي یا کله چې یو پېښه کېږي، په اوله مرحله کې دا یعنی خبره نه اوسېږي چې کلک یو جرم کېږي، نو مظلوم ته به د وکیل د نیو حق ورکوي، او دا به ورته وایي چې ته حق لرې چې مدافع وکیل ونیسې، او ته باید د خپل د حق سکوت نه استفاده وکړې. یعنی ته مجبوره نه یې چې په هغه څه کې تخصص نه لرې وغږېږې. که چېرته یو د یو اخ د قضیې چې څارنوال ده، په بل اخ د قضیې چې یو نفر وي چې هغه یا د سواد کچه یې ډېره لوړه نه اوسېږي، او یا هم د خپل حق نه کوي پوره خبرتیا ونه لري، نو تا باندې د عدالت برقرارېدل به ستونزمن شي، او یا به هم هېڅ عدالت برقرار نه شي. او که د قضیې بل اړخ ته څارنوال وي، بل اړخ ته مدافع وکیل وي، نو دوی دواړه قانوني پوهه لري، په حقوقي دلایلو، په حقوقي استدلالاتو به یعنی کومک چې قاضي سره چې قاضي سره به درست حکم وکړي. یعنی دا ډېر یو مهم او اساسي شرط دی چې یو مظلوم ته باید وکیل دی. نو په اوله مرحله کې چې لکه د تحقیق مرحله یا د گرفتاری مرحله ای باید دا ورته وپېژندل شي، ورته وکتل شي چې ته حق لري مدافع وکیل ونیسي، او د خپل د شرعي او قانوني حقوقو څخه ته دفاع وکړي.
بله اميري صاحب، تاسو چې عملاً په دغه برخه کې کار کوئ، څومره لستونزو سره مخامخ یاستئ لدې چې یعنی په خپل عدلي او قضایي بنسټونو کې د خزینه مدافع وکیلانو سره هلته چارچلن څنګه دی، او ستاسو کار له کومو عمده مشکلاتو سره مخامخ دی؟
پروګرامونو مخاوني کې دومره ډېر مشکلات زه خپله نه لرم. اما کله چې یو ښځینه مدافع وکیل ځي یو دیوان ته، چې د هغې مثلا د پاسه د بلاک چې د حق ده چې خپل د معاصل روسیه وڅېږي، او هغه حکم په خلاف شوی وي، ابلاغ پاسه ترلاسه کړي، په ځینو دیوانونو کې سم چلن نه کېږي. سم چلن په دې معنی چې وخت ارزښت نه ورځي، او سوچنن خیر دی نامخ د سبا به راځي، او یا مثلا د بعضې ارګانو اداراتو کې د ټکنالوژي نه شتون ده. مثلا کوم هغه نه لري چې ورق په سمه توګه کاپي کړي، اسناد په سمه توګه ورکړي خپل وکیل ته، او یا دا چې وکیل ته وایي ته حق نه لري چې صورت دعوا ولولي، په هغه ټول دی چې نه، یعنې دا خبرې نسبي دي په بعض اداراتو کې. اما په ټولیز ډول مشکلات کې د سام دي، یعنې کولی شي چې موږ له خپل وړاندې لاسې، کولی شي چې موږ د خپل د معاصلین وسي وڅېرو.
بله اميري صاحب، موضوع چې تاسو په پیل کې په خپلو خبرو کې یادونه ورته وکړه چې کچیرته میرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کیږي، او یا په مختلفو دلایلو عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی مراجعه کوي، او بیا خزینه مدافع وکیلان یا د مختلفو دلایلو له کبله دوی نشي کولای چې خزینه مدافع وکیلان ولري چې د دوی قضیه مخته ویسي، نو څه فکر کوي چې کچان تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې مشکله به وي چې عدالت تامین شي، نو فکر کوي چې هغه واقع کوم حقه حقوق چې میرمنې مراجعه کوي هغه به څنګه ترلاسه کیدی شي، او لکم پړاونو؟ ښه، فکر کوم اميري صاحب سره زموږ د ټلیفون اړیکه پرې شوه، بیا به هم کوشش وکړو چې دوی بیرته راواخلو. تمه وه چې اميري صاحب نن په سټډیو کې را سره دلته خبرونه کې ګډون ولري، خو د ترافیکي ستونزو له کبله ونشوي کولای چې اشتراک را سره وکړي. په هر حال ورزو یا اوریدون کړه سره ټلیفون په لیک وصل شوی. لال محمد سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړي کني ولي.
السلام علیکم، زال محمد کابل نه خبرې کوم. د زدی رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د خزه په تو تر خپل زما نظر دادی چې کسه هم خلق وایي چې د اقتصادي ستونزې او د سواد ټیټوالی لاملونه ده، خو زما نظر دادی چې ما ډېر لیدلې چې هغه ځایونه چې د اقتصادي وضعیت هم ښه دی او دوی بسواد هم دي بیا هم تاوتریخوالی روانه ده، نو د دې علت سبب تاسو نه مننه.
ډېر مننه کور ودان لال محمد چې پښتنې لرله مونږ هم یاداش کړه. فکر کوم مامیری صاحب را سره ټلیفون په لیکه ښه ورزو یو بل اوریدونکی راخلو. بلې سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړي کني ولې. بلې سلام، کزما خګوري ساسو आवाज مونږ لرو، ستړي مشي لکم زینه ماړي. بلې مهرباني. بلې او د پروګرام نننې موضوع مو دا ده چې په نننې خبرونه کې یو مدافع خزینه وکیل را سره ملما ده، او دا چې افغان مېرمنې چې کله تاوتریخوالی سره مخ کیږي په دې برخه کې څومره لاسرسی لري. په هر حال دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، که تاسو هر چیرته موږ سره کله اړیکه نیسئ نو یو سم ځای انتخاب کړئ چې آواز مو په سم شکل موږ واورو او نور اوریدونکي. امیری صاحب را سره بیرته وصل شوی د ټلیفون په لیکه. امیری صاحب، ساس خبرې قطع شوې نو پوښتنه مې مطرح کړې وه، مهرباني وکړئ بیا به یو اوریدونکي هم زنګ وهلی و که څه هم پوښتنه ډېره د موضوع په تړاو نه وه، خو په هر حال بیا به پوښتنه مطرح کړو، مهرباني.
بلې پردې صاحب، که چېرې یوه ښځینه مدافع وسیله ولري نو دا به ډېره راحته اوسېږي. یعنې هغه د خپل د زړه هر به ورته ډېر په راحتۍ سره وایي او د خپل د قضیې ټول جزیات به ورسره شریکاندي. اما دسانه ده چې زموږ یو ورور یا زموږ یو نارینه او مدافع وسیل هر ډېرې ستونزه نشته. اما دلته هغه ښځه که چېرته ښځې مدافع وسیله وي نو دا به ډېر د آرامۍ د امنیت او د سکون احساس ورته پیدا شي. یعنې موږ د دې ترڅنګ چې ساته دات خواهی کوو د هغې رواني حالت، د هغې د حقوقي ستونزې، د هغې د رواني حالت هم، یعنې موږ باید د دې سره یو یعنې دا نفر باید یو هېڅ کې چې زما ترڅنګ یو هغه سیستم ده چې زما غږ یعنې ډاډه اوسي چې څه چې زه غواړم دا یې راته کوي.
بلې،
دا چې نتیجه بیا څه کېږي، نتیجه خو د قالسیې په لاس کې ده یا د محکمې فیصله ده چې هغه ته مونږ یعنې هم سارنوال غواړی او هم مدافع وکیل. اما دا چې مونږ څه کوو، سارنوال وکیل دا زمونږ شخصي منډې دي چې د خپل قضیې لپاره کوو.
بلې امیری صاحب، یو بله موضوع چې د مدافع خزینه وکیلانو مشخصا په افغانستان کې څه فکر کوي د دوی په ظرفیت باندې په دې تیرو شاوخوا یو نیمه لسیزه کې تاسو چی هستی پا دی برخ که عملان کار کوی، چمره کار شوی او چمره واقعا پا دی برخ که دوی زنون رسولی دی؟
پر دیست آسی که لازم آنه دوی دی زرکیت دی لوڑاول پا برخ که چندان دیر کار نرسوی. تا انجمن دا انجمن هم یو خصوصی دا مستقل دا، یعنی انجمن هم دومره د خپل د وکیل د ظرفیت د لوړولو لپاره ډېر مسؤلیت نه ده ادا کړی. د دې تر څنګ چې مسؤلیت خپل سر نه ده ادا کړی، یعنې مدافع وکیل مجبور مکلف ده چې هغه خپل بعضې مالي امتیازونه چې دي هغه انجمن ته تادیه کړي، د خپل جواز سمدستي مثلا حق الوضعیت هرڅوي هغه دی چې اما انجمن خپل کوشش کړی دی خود سبیت جواب گو سیدی مطلان حسین جو حال کی دست کمگام انه در پوسته کرده.
بله، او یو بلا موضوع دا چه امیری صاحب پا افغانستان که معمولا اکثر د تاوتریخوالی پیخی چه تر سرکی که مشخصا د مرمونو پر رابطه بانده اینو قومی مشران سپینگیری او د جرگول لارو دغه مسئله تر ډیره پوری حل کیږي، نو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې یعنی د میرمنو بله فکر کوم چې ښه ورزو کاوریدون کې را سره وی اوریدون کې را خلو بیا به ورشو له خپل ملمنۍ سره به بحث یې د مور کو.
بله محترم محمد اجیس پردیس تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او ساسو تخنیکی هم کار کاکر شو تر ساسو درنه ملمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون
علیکم السلام پښتون صاحب خبرونه ته خرغلی ډیر مننه مهرباني
تشکر تاسو د موضوع نه یو جان مننه واقعا دا خو هر چا ته معلومه ده چې اوس د نورانو پر ضد لا تاوتریخوالی او خشونت روان دی نو ښځو خو لا یو مظلومه یو عجزه یو زموږ په نظر یو بیکاره د هغې پر ضد باندې خوار سړی تاوتریخوالی کوي او خشونت کوي. زما په نظر یې ورور وویله چې اقتصادي فقر هم د ښځې پر ضد باندې تاوتریخوالی سره کومک کولی شي او خشونت سره. زه وایم یو سړی چې پخپله خشونتګر نه وي دا مسکیني خو د خدای طرفه ده او زو په اقتصاد خو د خدای طرفه دا باید یو سړی چې پخپله مسکین وي فقیر وي اقتصادي ضعیف وي دا بیا باید تر یو مظلومې طبقې تر مېلمنې ونه کاږي. د هغې یعنې مقصد خپل اقتصاد ضعیف وي جزا باید سړی مېلمنې ته ور نه کړي. دا معنا دا ده چې په موږ کې د خرافاتو رواجات حاکم دي.
بله
هوای ته لرو عما عقاینه لرو. او بله خبره دا ده کومې قضیې چې د خشونت سوتېږي په دې کې باید دا کومې قضیې چې د خشونت راځي باید په دې کې علما او مسؤلین او ملکان او اعصاب حکما دا لویان د خلکو چې نرو لري په خلکو کې دا باید خلکو او استاد ما په نظر خپل نظر پیژم سره ملمنو ملمنی سیر پوښتنه ده د امیری صاحب څخه دغه قضیې چې سمسی یا پردنو مدافع وکیلان چې خلکو ته کار کوي یا سارنوالان خلکو ته کار کوي څومره په صداقت باندې کار کوي او څومره په صداقت رسیدي.
ډیره مننه پښتون صاحب له فاریاب نه اړیکه نیولې وه. زموږ میلمانه هم راورسېد سټوډیو ته. اميري صاحب خراغلې فکر کوم ټرافیکي زحام کې نن خار رښتیا هم زیات مشکل وو خو په هر حال ډیر خراغلې خبرونه ته پښتنه مې مخ کې د پښتون صاحب د خبرې پابندې ته به راشو. پښتنه مې مخکې دا مطرح کوله چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې اکثره پیښې یا د تاوتریخوالي د ښځو پر وړاندې که په ټوله کې وي کوشش کیږي چې د قوم او د قومي مشرانو د عنعنوي جرګو د دې لارو دغه مسله حل شي. نو مشخصا مې دا غوښتل چې څومره مېرمنې که چېرته تاوتریخوالي ورسره مخ کیږي تاسو ته مراجعه کوي یعنی لاسرسی څنګه ده مهرباني.
بله ډېره زیاته مننه. نو تاسو د مشرانو او د جرګو سمه ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې عنعنوي جرګې پکې له وخته د مخره یعنی شتون لري او موږ تاسو د هغو فیصلو ته احترام لرو. خو یو څه چې زه غواړم اضافه کوم هغه ده چې په جرګو کې اکثرا عدالت نه تامینېږي اما شخړې له منځه ځي. دا په دې معنی چې که چیرته مثلا یو چیرته قتل شوی اوسي نو د ده لپاره چې دغه شخړه خو یعنی له منځه یوسي دښمني له منځه یوسي هلته به دی یو فیصله کوي چې یو جلۍ به په بادو کې ورکوي. اکثره جرګې یعنی عدالت پکې نه مراتېږي اما شخړې او دغه خپلمنځي اړیکې سره جوړوي سمیي. او که چیرته موږ تاسې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړو هلته بیا عدالت تامینېږي. د مرجع د تامین د عدالت موږ تاسې عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هرته هلته شخص په خپل د جزا په اعمالو باندې رسیږي یعنی بل څوک مجبورن ده چې د هغه بدله ورکړي بل څوک مجبورن ده چې د هغه کړی جرم په ځان باندې ومني. نو که چیرته په جرګو کې دا مسئله مد نظر ونیول شي ډیره ښه خبر ده.
بله پښتون صاحب پوښتنه کړې
ده. پښتون صاحب د پوښتنې په جواب کې به داسې وایم هغه وایي چې څومره تاسو په صداقت او امانتداري سره دا یعنی مخته ځئ. پښتون صاحب که په هر مسلک کې صداقت او امانتداري نه اوسېږي هغه نشي کړلی چې بار تر منزله ورسیږي یعنی هغه حتما په نیمه لار کې نړیږي او له منځه ځي. او دا د قضا سرنوالی وکالت دا یو ډیر مقدس مسلک ده چې انسان باید پکې صادق اوسېږي، ځکه د بل نفر سرنوشت د ستا په لاس کې ده. که خدای نه خواسته ته یو کار وکړې چې بېګنا نفر زندان ته ولیږي، او یا څرنګه چې لازمه یي هغه نفر یو حد کې حرمت شي د وړو نه به شروع کړو، نو دلته یعنی انسان به د خپل وجدان ته څه رقم جواب ورکړي، بیا به د خپل الله سره څه رقم محاسبه کوي. نو چې صداقت اولی شرط ده، که سارنوال دی که مدافع وکیل دی او کس منګه تاسو محترم قاضی صاحب باندې، صداقت شرط اول ده.
بله بله موضوع پیری صاحب چې د قضیو معمولا چې تاسو کله قضیه اخلي او مخته وړي، نو که څه هم د پښتنې مخکې مطرح کړو کله نور معلومات ورکړي چې عموما په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تاسو سره ځکه ځینې ریپورټونه داسې وو چې ګواکې خزینه مدافع وکیلانې له ستونزو سره مخ دي، په یو شکل دوی سره دوګونی چلند کیږي، یو ځینې نور موضوعات په دې رابطه راته وایست.
دوګونی چلند په دې معنی چې په اداراتو کې اندې ته مسئول ادارات ته یعنی د احترام نه کوي، او یا مثلا د بعضې د ورقو د نه ورکولو ډډه کول دي. چې زه فکر نه کوم دا ستونزې یعنی شته، ستونزې موږ لرو اما دومره ډېرې نه دي چې یو ښځه یو مدافع وکیلاته یو چالش سره مخامخ شي. بعضې وخت زموږ تاسې دا مشکلات او دا ستونزې د خپل د اداري مشکلات دي، مثلا چې په وخت زموږ تاسې ستونزې دي چې په وخت نشو کولای، مثلا بی برقی ده او د ورقو نشتون یا آمادگی ورته څوک نشي ښودلی. اما په مجموع ډول درته وایم چې چالشونه یعنی شته دي، خو دومره ډېر نه چې یو مدافع وکیل او نشي کولای خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي.
بله اوریدونکو، را سره ټلیفون په لیکو وصل شوی متی الله له کابل نه اړیکه نیولې. سلام، ستړی مش خبرونه تخرغ لی متی الله خان.
السلام علیکم، خیر او خیر خیر شادی خدای
مننه خیر به سه مهربانی.
تاسو ته تاسو کارکونکو او ازادي رادو او د ملمنه خورته
علیکم سلام،
سلامونه خپل وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
دا خورته یو چې د عدلي قضایي ارګانو کې نو که تاسو وګورئ چې خپل قضیه یا د ارګانو ته وړاندې شي، ارګانو کې شفاف دي. دا ارګانو کې شفافیت موږ نه لیدلی، دا قضایي ارګانو کې زه بېخي شفافیت نه وینم او نه مې لیدلی دی. یو زه خپل هم یو دولتي کارکوونکی یم، نو ما خپل نه دي لیدلی چې ډېر له خلکو سره جفا سره ما سره په یو جي کې چې ما وظیفه درلوده ما سره ډېره سخته جفا شوې دی. نو چې هغه څوک قومندان د امنیت هغه ولایت و ما سره جفا کړې دی، او هغه جفا زه یعنی هغه اوس نشته. هغه یو څوک دی چې ماوین د زون د ننګرهار ولایت ماوین زون د قمندان تغذیه په نامه یو څوک، نو دلته شفافیت چیرته ده؟
بله
چیرته پوښتنه کیږي چې او چا زحمت تکلیف ایستی دي په میاشت میاشت اکاډمي پولیس ویلي بیا راغلی د ارګان ته او دولتي وظیفه یې در کړې ده، سره چیرته شفافیت له چا سره شوی دی؟
بله
صحیح ده. دا خور ویلي چې د ښځو لپاره یا د نارینه وو لپاره وکیل مدافع ضرور دی، زموږ منو کو داس دا هغه وکیل چې ته ونی ساغه د وکیل ته کار کوي، ته نه بیا څوک هغه شي قاضي او سرندول هغه ته نه پیسې غوړي او ډیر هغه شي چې موږ دې دي.
مننه متي الله خان،
خپل ګل دې دې سړای په ګوته پلاس در خیر چې دا هغه سړای مانه پیسې هم تقاضا کړي، خبر هم تقاضا کړي، دا بیا موږ نه جوړ کړی او نه زما وجدان ایمان بشه نه غوړي چې زه ورک.
بله مننه متي الله خان، له کابل نه اړیکه نیولې و. مهربانی امیری صاحب، دویم انتقاد درلوده پات لیو قضیه ارګانو باندې. ما کسام مقدر منوریدون کو منګه د لوی څارنوالۍ بیان تم بل نه ورکړی و چې پر نننی بحث کې را سره ګډونو کې فکر کوم د واجمنه کړی و، خو د زیاتو مصرفیتونو لکه بلې و نشوي کړی، خبو چې دغه پښتون مشخصا لاغوي سره مطرح شوی. مهرباني که تاسو څه اضافه کول غواړئ.
متی الله ورور، خو یو ډیر ښه او نیک اقدام کړی چې رشوت نه غوښتل شوی نه دا ورکړی. نو کومه غوته چې ته د متی الله غوندې هر یو د خپل ځان نه شروع کو، نو د فساد به هم یو ورځ د پایټکې پیدا کی. ورور دا در سره منم چې مونږ تاسو یعنی حق تر پخو لاندې کی، هغه څه چې مونږ غواړو ورته نه رسیږو، د موقف نه، د صلاحیت نه، د هر څه نه سو استفاده کیږي. دا در سره منم از ورور، که اما کله چې ته د حالات هم واقع کیږي مونږ تاسو بیا هم باید خپل مبارزې ته ادامه ورکو، خپل غږ پورته کو. هغه څوک چې خپل زور نه استفاده کوي، هغه څوک چې په مونږ تاسو یعنی خلاف فیصله په مونږ تاسو منی، مونږ بیا هم روړه حق لرو چې خپل غږ پورته کو، خپل دادخواهی وکړو. بلې روزانه زموږ خبرې مطلق نه نسبی دی په بعض قضیو کې، په بعض حالاتو کې، یعنی چې دا ځکه زمنګ دا سیستم ډیر شفاف نه ده، مشکلات خپل لري در سره زمنم. اما که چېرته بیا هم که څوک زمنګ هم وطنان یا زمنګ هیوادوال د دې حالات سره مخې، بیا هم دوی باید خپل غږ پورته کړي.
بلې امیری صاحب، تاسو ته عمدتاً څوک ډیره مراجعه کوي؟ هدف مې کومې مېرمنې چې څه ډول تاوتریخوالی ورسره شوی وي، یا آیا دغه د مراجعې سطح څومره ده؟ ډیر زیات خلک مراجعه کوي که نه؟ ځکه چې اوس هم په یو تعداد سیمو کې د افغانستان داسې یو رسم شته چې ګواکې کوم مېرمن راځي او مدافع وکیل نیسي او بیا عدلي او قضایي ارګان ته ځي، او یو ډول شر مې ګڼي دا موضوع. په دې باره کې راته
زخپل کم جی کچھ فعالیت لرم، منگا تلیفون پکر ہے سالوش پہ تو واریاش میرا دا نو منگا تا ڈیرے میرمن دیاغ طریق نہ پا اڑی کے کیوں سی او داد افغانستان سالور دیش ولایات کے دا خدمات جاری دی منگتا آغا خز ڈیرے مراجع کے چھ کورنۍ شخړو لامل حقوقی سنز لری او ہمدارنگا کورنۍ شخړې چھ باعث کی چې د طلاق مسله اوسېږي، یا د خزانات مسله، یا زیاتره ښځې اوس فعلاً دا مشکل لري چې ودونه چې کړي دي سړی په خارج کې ده، خپله په افغانستان کې ده، اما سرنوشت تعین نه ده، نه ورته نفر طلاق ورکوي او هغه بلته بله ښځه هم لري او نه دا دویمې ښځې په شکل بیولی شي. یعنی ستونزې بی حده ډېرې زیاتې دي. د دې تر څنګ چې یوه ښځه د خپل هغه ستونزې چې په کور کې لري د مختلف عواملو له نگان هغه دي نور چې په دې باندې تحمیلېږي، دا قضیه موږ ډېر زیات لرو چې موږ په دې حق له یعنی هغه مساعدت چورته کوو، رایګان مساعدت د مدافع وکیل ورته نیسو او د دې قضیه مستقیمه ریفر کوو، یا د حقوق ریاست ته او یا هم ابتدایي محکمه فامیلی ته. چې زمونږ فعالیتونه د ټلیفوني شمیرې 3443 له لارې تنظیمېږي، هر څوک کولی شي موږ ته زنګ ووهي، موږ به ورته خپل حقوقي مشوره وړیا په خدمت کې ورکړو.
بلې، او یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکو وصل شوی. مهرباني، سلام، ستړي مشي.
سلامونه او نیکه هلی تاسو استاد خوجان کرام ته د ازادي راډیو ټول کارمن اوریدم کتاب ورځم بخیر زنګل سلام ګران خور تاسو.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. مهرباني ورور،
مننه سیو له ګران خور تاسو مننه زه خبرونه ته تاسو ته اوریدم. خو په مختلف ډول منظرونو پښتنې خو په لاندې ډول د توي سیو چې له ګران خور تاسو مو لومړی د پښتنې ده لمړی د خپل کاروبار په پرمختګ کې یو خوږه خاطره ته وایم. موږ نور هم خوشاله شو او تاسو نور هم پرمختګ واړو په هر اوس کې خوندې کار کوي. او بل الله ګران خور څخه مې واده پښتنه ده چې هغه خوندې چې تاوتریخوالی سره ډېر مخ ته د نه او د نه په دامه په هغې د نه له کبله په لرې بتو سیمو کې د ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تا په بدې کې ورکول کېږي. تاسو په باور وکړئ د دې کې شهیدان دي. تاسو خلک مې الحمدلله دا ظالمان چې حلالې کړي دي په نصه باندې ورشتانې پرې کړي، یعنې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. په دې کې ورکول کېږي د هغوی خپل حق نه ورکول کېږي. هغه چې د دوی ورونو دوی خوندې د یو ورور حق وړي، هغه خپل د دنیا که ډېر دنیا لري هم حق نه ورکوي. حتی په ډېرو پیسو یې
وخت ډېر کم نه که پوښتنه دې لنډه مطرح کړي ورور چې
خواږه خاطره مې ورور کړه دا چې کله یو زما یو قضیه وه، دا تقریبا د 4 کال مخکې قصه درته کوم. نو د قضیه کې مې 40 کاله په موکل مې قائد سارنوال ورته تقاضا کړه چې 40 کاله باید دا بندي شي. نو کله چې زه د هغې په جلسه که ما اشتراک وکړ، نو ما د 40 کالو حبس نه خپل موکل ته برات واخیسته. نو دا ما ته ډیره یو خوږه خاطره مده. کله چې د جلسې نه خارج شوم، نو په څیره کې مې یعنی ټول کې د آثار د دې جلسې مې ښکارېدل. یعنی یو قسم حالت مې شو چې ټول فکر کوم زه ژاړم. ما هغه ډیر خوښي نه و. زما خوږه خاطره هر ورځ د خوږو خاطرو سره هغه وخت مخ کېږم چې ما ته مې یو کلاینټ زنګ وهي او چې ډیره زیاته من د تا په مشوره یا استاس په لار خو نو زما د غسون زه حل شو او یا ما وکول شو چې د ژوند درست مسیر ته انتخاب کوم او غته ورشم نو دغه هر ورځ ما د ډیره ښه خاطرې او زړه قوت اخلم د دینه او خدای دې کوي چې بیا هم مفید او مثبت تمام شي خپل
وطن د عامه پوهاوی مسلې ته اشاره وکړه نیم دقیقه کې چې ته
د عامه پوهاوی ډیر ضرور ده او موږ تاسو په اول قدم کې باید خپل د دینی دینی پوهاوی لرو کچیرته یو خزه په خپل حق باندې پوښي کچیرته یو خزه پوښي چې سم حق ده او سم مسولیت هغه هیڅ کله د تاریخوال نه لاندې نه واقع کیږي او کچیرته یو خزه به خبر اوسیږي د خپل حق نه پونې شنو هغه پر از راست تاریخوال پوری اړوند کیږي.
بله ډیر زیات مننه کوم مدافع وکیل خالد امیری چې تاسو خبرونه ترغلی او دا وریدونکو پوښتنه مو جواب کړي. قدر من اوریدونکو له تاسو هم ډیر مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. خدای پامه.